السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي وخت د افغانستان په وخت ماسپخین 2 بجې شوې دا یو ساته خبرونه ک ته هم روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړي شوې دا چې هوا مخ په یخېدو د په مرکز کابل او په ټول افغانستان کې نو تابن سینه او بغل هغه ناروغي چې په دې موسم کې پر خلک ډیر اخته کیږي نن په خبرونه کې پم دې موضوع باندې باس کیږي فرشتن د برازیل د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر جمشید خورشید صاحب سره په دې خبرونه کې باس کې تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ د سینه بغل د ناروغي په حل لارو او د ناروغي درمنځ کېدو په عواملو خو پیل خبرونه کوو احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو سرلیکونه یوناما وایي چې په کونړ کې په یو هوایي حمله کې د ملکی تلفاتو د راپورونو په اړه څېړنه کوي جنوبی کوریا د وچکالۍ له کبله له زیانمنو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره 2.2 میلیون ډالر مرسته کوي او د پاکستان پوځ تایید کړی چې 15 تنه افراطي وسلوال د تروریستي فعالیتونو په جرم په اعدام محکوم شوي دي بشپړ خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د کونړ ولایت په شلتن ولسوالۍ کې په یو هوایي حمله کې د ملکی تلفاتو د راپورونو په اړه څېړنه کوي د کونړ د ولایتي شورا غړي عبداللطیف فضلي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په دې حمله کې 40 ملکی وګړي وژل شوي ښاغلی فضلي وایي په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي
ابتدائی معلومات خدا دی سے تعصب بڑے عملیات کی جن ملکی کسان تم جام سے دلے دم چاہ تحقیق روان دے سو کسا دی مشمان دی خج دی
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاندې دبرا ریچاردسن کڅ هم د ملکی وګړو د وژل کېدو خبره رد کړې ده خو منلې ده چې یو شمیر ملکیان ټپیان شوي دي میرمن ریچاردسن وایي په کونړ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي ځواکونو یې ملاتړ کاوه له 40 زیات وسلول طالبان وژل شوي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي جنوبی کوریا د وچکالۍ له کبله له زیانمنو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره 2.2 میلیون ډالر بسپنه اعلان کړې ده د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په یو خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي د مرستې به هغه 1000 کورنۍ د ژمي له سختیو خوندي کړي چې نیمایي غړي ماشومان دي خبر پاڼه په افغانستان کې د کوریا د سفیر ریجا هیونګ له قوله لیکي چې نوموړی وایي له دې کبله خواشینی دی چې په افغانستان کې نږدې 3000 کورنۍ له سړې هوا او لوږې سره مخامخ دي او مرستو ته اړ دي یونیسف وایي چې د جګړې له کبله کورنۍ بې ځایه شوې کورنۍ مرستو ته ډیره اړتیا لري ځکه ډیری په کېږدیو او موقتی استوګنځایونو کې ژوند کوي او د ژمي سړه هوا یې د ژوند شرایط نور هم ستونزمنوي په ترکمنستان کې د افغانستان د سفارت دوهم سکرتر په یو ترافیکی پیخه کې په حق رسیدلی دی خواجه محمد سلیم شریفزاده پرون له پلازمینې اشقابات څخه مروی ښار ته روان و چې له ترافیکی پیخې سره مخامخ شو شریفزاده د هیواد د پخوانیو او تجربه کارو ډیپلوماتانو له ډلې و چې له دریو لسیزو راهیسې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلومات په توګه کار کړی دی د پاکستان د پوځ لوی درستیز تایید کړی ده چې 15 تنه افراطي وسلوال د پوځي محکمې لخوا په هغه حملو کې چې 2 پوځیان او 2 ملکی وګړي پکې ووژل شول د ونډې لرلو له کبله د اعدام په سزا محکوم شوي دي د دې حکم په اړه د پاکستان د پوځ په بیان کې نه دی ویل شوي چې د دې مجرمانو د اعدام حکم به څه وخت عملي کیږي په بیان کې د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په حواله راغلی دی چې نوموړی همدراز د هغو 40 مشکوکو تروریستانو لپاره چې پر امنیتي ځواکونو او د پاکستان پر عیسوي اقلیت د حملو په تور مجرم پیژندل شوی دی د بند حکمونه هم تایید کړی دی د پاکستان دولت په 2014 کال کې د اعدام په حکم کې تعلیق وروسته له هغه له منځه یووړ چې په پېښور ښار کې د پوځیانو د کورنیو پر یو ښوونځي په حمله کې له 1.5 زیات کسان چې ډیری زده کوونکي ماشومان وو ووژل شو نن د دسمبر 14 پر دې ښوونځي د برید 4 کلیزه ده د یادونې وړ ده چې دا کسان د پاکستان د پوځي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوي دي د یو بل خبر له مخې د پاکستان حکومت له ایران سره په ګډ سرحد کې په یو حمله کې د شپږو پاکستانی ملیشو د وژل کېدو د پیښې له کبله تهران ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. دا ملیشه سرتیری د ګډ سرحد په یوه غرنۍ سیمه کې د ګزمې په حال کې و چې برید پرې وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د ایران سفیر یې احضار کړی او ورته ویلي دي چې تهران باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې حملې کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې شاوخوا 13 تنه وسلوالو د جمعې په ورځ د پاکستانی ملیشو پر ځواکونو حمله وکړه. شپږ سرتیري یې ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. پاکستان وایي په دې برید کې 4 برید کوونکي هم وژل شوي دي. او په کمبودیا کې چارواکو له امریکا څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ 3.2 ټنه آج یا د فیلانو غاښونه چې په یو کانتینر کې ځای پر ځای شوي و کشف او ضبط کړي دي. چارواکي وایي چې دا کانتینر له موزمبیق څخه کمبودیا ته استول شوی و. د کمبودیا د ګمرک او مالیو یو مسؤول چارواکي سن چای نن د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې دا نږدې 1,026 آجونه په یو کانتینر کې د مرمر تیګو په منځ کې په پټه ځای پر ځای شوي وو او خاوند یې ظاهرا تښتیدلی. د کمبودیا د ګمرک چارواکي وایي چې دا آجونه په پلازمینه پنومپن کې د امریکا د سفارت د معلوماتو له مخې کشف او ضبط شول. دا و خبرونه.
یا د ژوند شتمنی
سلام و روزتان بخیر شنونده عزیز. به برنامه صحت سرمایه زندگی ما میزبانی ما فرشتن دا خوش آمدین. شنونده عزیز در این برنامه در رابطه با بیماری سینه و بغض صحبت میکنیم و